محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې شپاړسمه د 1445 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې شلمه او د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې ومه نیټه ده. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په نایجر هیواد کې د انرژیو ننګونه او د قدرت پر سر جنگ نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کوو. ورپسې د بینکابه امریکا 19 پروګرام هم لرو. بیا به تلپاتې خوشبوی 19 پروګرام اوري او په اخر کې به د روایتونو جنگ 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. خوګورو دنکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او چاپولی هم شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ir. خدا حافظ. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. مسلمان حکومتونو به له بشري حقوقو د لویدیز د نوړه استفادې مخه ونیسي. د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ نه کیږي او د اوکراین په هکله د عربستان غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. مسلمان حکومتونه به له بشري حقوقو د لویدیز د ناوړه استفادې خنډ شي. زموږ خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنانی چپی د اسلامي بشري حقوقو او د انساني کرامت د ورځې په مناسبت ویل اسلامي حکومتونه او مسلمان ملتونه په وحدت او پیوستون سره د بشري ضد او سیاسي تمو په لړ کې د بشري حقوقو له مقولې څخه په لویدیځو هیوادونو کې د رایه‌کاره مدعیانو د ناوړه او زري استفادې خنډ کېدلی شي. هغه د اسلامي بشري حقوقو او د انساني کرامت د ورځې په مناسبت په یوه دغه کې ولیکل د اسلامي بشري حقوقو او د انساني کرامت د ورځې په توګه د اسلامي هیوادونو په کال هندره کې د اسلامي بشري حقوقو د اعلامیې د تصویبدا کلیزی یعنی د اګست د میاشتې د 15 نیټې په نومولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نوښت د رحمت د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او د سنت او د اسلامي دنیا د کلتوري او د تمدني خبرو په بیانولو کې د بدلون پیچومې ده. ناصر کنانی چپی زیاته کړه د بشري حقوقو د هیلا پر ځای تر ټولو اخیری بلګه د بیان د ازادۍ په پلمه په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د قرآن کریم او اسلامي سپېڅلتیاو ته سپکاوی دی. څرنګه چې د بشري حقوقو د خلاف پر ځای د تر ټولو سترې بلګې په توګه د فلسطین په غمیز کې له صهیونیست رژیم څخه غیر انساني او ظالمانه ملاتړ دوام نه یوازې د فلسطین د ملت پر ضد بلکې د بشر پر ضد کار دی. د اسلامي ملګرتیا موسسې د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندیز د اګست د میاشتې 15 نیټه د اسلامي بشري حقوقو د اعلامیې د تصویبدا د کلیزې په مناسبت په یوه پریکړه لیک کې دغه ورځ د اسلامي بشري حقوقو او د انساني کرامت د ورځې په توګه ونموله. د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ نه کیږي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خپل هیواد له خاورې څخه په نه ګواښونو باندې ټینګار سره وویل که چیرې څوک د جنګ په نیت له افغانستانه بهر لاړ شي نو کار جهاد نه دی. د پاکستان چارواکو په تیرو 4 میاشتو کې په ځلونو د افغانستان د طالبانو ډلې حکومت د تحریک طالبان په نوم د ترهګرې ډلې عناصرو ته په پناه ورکولو تورن کړی دی. داسې ده چې د افغانستان طالبانو هغه رد کړی ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له ترهګرو ډلو د طالبانو د حکومت د ملاتړ پر ردولو سره وویل د طالبانو نصیر له سره دروخه حملو کې ګډون لري. هغه زیاته کړه د طالبانو غړي بیا داسې کار ونه کړي چې د دغه ډلې د حکومت بریاو ته توان ورسیږي. د طالبانو د دفاع وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې پاکستان په ځلونو د افغانستان خریز د پاکستان په ناامنیو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یوه حکومتي چارواکي په کال وویل د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد د افغانستان د طالبانو اقدام د کابل په اوسنیو چارواکو باندې د هیوادونو د بل ډاډ لپاره یو امتحان ګڼل کیږي. لبل خوا د افغانستان د طالبانو وای زابی الله مجاهد ټینګار کړی و چې د پاکستان حکومت باید په خپله د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشکل حل کړي او دغه چاره له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. راپورونه وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان په کونړ ولایت چې د پاکستان له بجاوړ سیمې سره په ګاونډ کې پراته ده د ترهګرو فعالیتونو مرکز ده او دغه ډله د افغانستان په نورو سیمو کې هم پناه ځایونه او د روزنې مرکزونه لري. د پوهنتونونو استادانو د انجلیو په زده کړې د بندیز د ختمېدا غوښتنه وکړه. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د ننګرهار ولایت د پوهنتونونو یو شمېر استادانو د طالبانو د حکومت له کورنیو چارو وزیر سره په کتنې کې د جونو پر زده کړې د بندیز د ختمېدا غوښتنه وکړه. طالبانو ډلې د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې واک ته لا بیا رسېدا وروسته د ښځو پر کرنو باندې د بندیز د لګولو په ترڅ کې له شپږم ټولګي څخه د بره انجلیو زده کوونکو لپاره په زده کړې باندې بندیز لګولی. طالبانو دغه را د جونو محصلینو په زده کړې هم بندیز لګولی دی او د طالبانو دغو اقداماتو داخلي او خارجي غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ننګرهار ته په سفر او د پوهنتونونو له یو شمېر استادانو علماو قبیلي مشرانو او خیرینو سره په کتنې کې ویل حکومت د ټولو مشکلاتو او د نیمګړتیاو د ختمولو کوشش کوي. په دغه کتنې کې د خراسان د خصوصي پوهنتون مشر احمد طارق د خصوصي پوهنتونونو په استازیتوب د انجلیو د ښځو په زده کړې د بندیز د ختمولو پر ضرورت ټینګار وکړ. احمد طارق زیاته کړه د افغانستان خلک باید مجبوره نشي چې خپلې جونې او ښځې د زده کړې لپاره نورو هیوادونو ته واستوي. داسې ځایونه چې موږ د چاپیریال په طرحې رامنځته کولو کې هیڅ رول نه لرو. په افغانستان کې یو شمېر خارجي وګړي بندیان دي. تولو نیوز ټلویزیون خبر ورکړی دی د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان د امریکا په شمول د یو شمېر بهرنیو وګړو د زندنی کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان زابی الله مجاهد پرونو ویل د امریکا په شمول د خارجي هیوادونو یو شمېر خارج خازیردمه د امنیتي مسایلو په شمول د ځینو مسایلو په لید د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. زابی الله مجاهد د خارجي خارجو د برخلیک په حق ویل د دوی په دوسیو باندې لاغور وروسته به د طالبانو حکومت د هغوی په اړه فیصله وکړي. لا دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازو د قطر په دوهې غونډې کې له طالبانو غوښتي وو چې له کوم قید او شر پرته د امریکا خارج خوشي کړي. د امریکا پوځیان د افغانستان له شل کله نیواک او جنګونو وروسته په ډیرې بشرمې سره د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستانه وتښتېدل. د امریکا دغه نیواک او جنګونه د افغانستان د اقتصادي او د روغتیایي بېخبنیانو تباه کېده سبب شوي دي. د افغانستان سفیر له مولانا فضل الرحمن سره کتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سردار احمد شکیب د جمعیت علمای پاکستان او د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې په باجوړ سیمه کې د دې ګوند پر پلاویانو د شوي 14 له کابله له نوموړي سره غمرزي څرګنده کړه. د اوکراین په حق له د جدي غونډه له کومې نتیجې پرته پای ته رسېدلې. زمون خبریال راپور کړی د سعودي عربستان په جدي ښار کې د اوکراین او د روسیې د جنگ او د کړکیچ د هواري په باره کې دوه ورځنۍ خبرې له کومې نتیجې ته رسېدا پرته پای ته ورسېدې. د برازیل، د بریتانیا، د هندوستان، د چین، د امریکا، د ترکیه، د جنوبی افریقا او د اروپایي اتحادیې د غړیو په شمول د نړۍ څخه د پاسه دیرشو هیوادونو استازي په تیرې شنبه او یکشنبه ورځو د سعودي عربستان په جدي ښار کې د اوکراین د کړکیچ په حقله د سوله ییزو حلارو د موندلو لپاره یوه غونډه جوړه کړه. دغه غونډه بېګا د یوې بیانې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه غونډې کې له وړاندې شویو نظرونو د استفادې پر ضرورت ټینګار وشو. لورو خبر ورکړه چې په دغه غونډه کې مثبت وړاندیزونه او نظرونه مطرح شول. د جدي غونډه په داسې حال کې وشوه چې روسیانو موړي ناستې ته نوه وربلل شوي، خو د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه غونډې له نتیجو خبروم. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکو پرون ویل چې په اوکراین کې د جنگ د بندولو لپاره د سعودي عربستان په جدي کې نړیواله غونډه، په اوکراین کې د جنگ په پلمه د کیف د ملاتړ لپاره د لیدوزو هیوادونو چې چټی هڅوام. هغه دغه را د جدي غونډه د روسیې پر ضد د نړیوالې ټولنې د بسیج کولو او په اوکراین کې د جنگ په پلمه د اوکراین د ملاتړو هیوادونو د شمیر د زیاتولو لپاره د لویدیځو هیوادونو یو ډول هڅه وبلله. ناټو د اوکراین له جنګه مخکې د اوکراین پوځیانو ته روزنه ورکوله. سپوتنیک خبری اجانس راپور ورکړی. یو اشوه شوی سند وایي چې له برېتانیا او ډرمار څخه د ناټو تړون عواملو په 2018 میلادي کال کې او په تیر میلادي کال کې د اوکراین له جنګ څخه مخکې د اوکراین پوځیانو ته پوځي روزنه ورکوله. په اوکراین کې د ډنمارک د سفارت یو یاداخت چې د 2018 میلادي کال د مئی د میاشتې په 18 نیټه د اوکراین دفاع وزارت ته لیکل شوی. د اوکراین په روزوب او بردیاندیسک ښارونو کې د اوکراین د پوځ د شپږ 500 لیوا ته د پوځي روزنې لپاره کیف ته د ناټو د پوځي تړون د شپږو عواملو د ورتلو ښودنه کوي. امریکا او انګلستان د یمن د جنگ د اوږدولو هڅه کوي. فارس خبری اژانس راپور کړی. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت دفاع وزیر محمد نصیر العاطفي د سولې د خبرو په لاره کې د امریکا او د برېتانیا په کار ډنګونو باندې د نیوکې په ترڅ کې وویل د واشنگټن او د لندن هدف د یمن د جنگ او د کلابندۍ اوږدول دي. یوازې زه د دریم جنگ مخه نیولی شام. تاس خبری اژانس راپور ورکړی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالی مرستو د راغونډولو په وخت ادعا وکړه یوازې زه د دریم نړیوال جنگ او د دنیا د تباه کېدو خنډ کېدلی شام. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان په خپلو تبلیغاتي کمپاینونو کې له هر چلول څخه د ملي مرستو د راغونډولو او د رای د ورکوونکو د توجه د نظر د جلبولو لپاره استعمال کوي. د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د راتلونکي میلادي کال د نومبر د میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو عزت من اوریدونکو اوس به سیاسی تبصره در ته وړاندې کو چې په نایجر هیواد کې د انرژیو ننګونه او د قدرت پر سر جنگ نومیږي. د لویدیځ افریقا د هیوادونو د اقتصادي ټولنې اکواس له لورې د نایجر قدرتیا چانو ته ورکړل شي مهالویش په ختمېدا سره د نایجر پر ضد پوځي ګواښونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې روسیې په دغه هیواد کې د هر ډول پوځي مداخلې په هکله خبرداری ورکړی. د افریقا په چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیګ اوزروپ اعلان وکړ چې د نایجر په کورنیو چارو کې هر ډول لاسوهنه او پوځي مداخله به پورتا پایلو سره ملوي. د نایجر د سیاسي کړکیچ پر سر د غربیانو د هغوی د سیمه ییزو انډیوالانو او د روسیې ترمنځ مقابله زیاته شوې ده. اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه فرانسا چې کلونه کېږي په نایجر کې سیاسي او اقتصادي حضور لري او د لویدیځې افریقا د اقتصادي ټولنې په څیر ادارې نایجر ته ګواښ کړی دی چې که واک بیرته د دې هیواد ګوښه شوي ولسمشر محمد بازوم ته ورنه کړل شي په قدرتچیانو به پوځي بریدونه وکړي. د لویدیځ آسیا د اقتصادي امنیتي او سیاسي کمیسور عبدالفتاح موسا وویل په نایجر کې د پوځي حکومت پر خلاف احتمالي برید او د حملې لپاره اړینې سرچینې او همدارنګه د ځواکونو د استولو پلان بشپړ شوی دی. فرانسا هم له دغه پرېکړې ملاتړ اعلان کړی دی. فرانسوي چارواکو اعلان وکړ چې په نایجر کې په قدرتچیانو باندې به پوځي برید ملاتړ کوي. په دې لټ کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړه چې قدرتچیان یوازې تر نن ورځې پورې وخت لري چې خپل فعالیتونه پای ته ورسي او محمد بازوم خوشې کړي. اوس د فرانسې ګټې په نایجر افریقې ساحل کې له خطر سره مخامخ شوي دي. نایجر یو خورا شتمن هیواد دی. د هیواد یورانیم او د سرو زرو پراخ معدنونه تل د استعمارګرو هیوادونو لپاره د پام وړ پاتې شوي دي. کلونه کېږي چې فرانسا د خپلو اټومي بټیو لپاره یورانیم له نایجر هیواده اخیسته، لیکن اوس د یورانیمو دغه سرچینه د فرانسې او د اروپایي هیوادونو له لاسه وتلې ده. د فرانسې او د هغه د ملګرو له لورې په نایجر باندې د پوځي برید ګواښ په داسې حال کې صادر شوی دی چې د بورکینافاسو او مالی په څیر یو شمیر افریقایي هیوادونو بیا د نایجر په لوی کړی دی او ویلی دی چې په نایجر باندې برید په مالی او بورکینافاسو باندې د برید په معنا ده. دا غوښونه سبب شي چې نایجر د روسیې له وګنر ډلې څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په حقیقت کې نایجر هیواد اوس د اروپا او روسیې ترمنځ د مقابلې په ډګر بدل شوی دی. روسیا چې د کلونو مخکې نه په ځینو افریقایي هیوادونو کې حضور لري، په وروستیو میاشتو کې په تیره بیا د اوکراین له شخړې وروسته خپل نفوذ په افریقا کې نور پراخ کړی دی. الجزایر او لیبیا په شمول د افریقا زیات شمیر هیوادونه اروپایي هیوادونو ته ګاز ورکوي. په دې خاطر روسیه غواړي په افریقایي هیوادونو کې په حضور سره د اروپایانو د ګازو د تامین په سرچینو باندې کنټرول ترلاسه کړي او اروپا تر فشار لاندې ورولي. د اوکراین شخړې وروسته په روسیې باندې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره سم د اروپایانو د انرژۍ په تامینولو کې د افریقایي هیوادونو رول زیات شوی دی. په دې خاطر په افریقایي هیوادونو من جمله نایجر کې د اروپایانو او د روسانو ترمنځ کشالي زیاتې شوې هم دي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو. سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې لر شلمې او د 2023 میلادي کال د اګست له 8 نیټې سره برابر ده. یوسل واو یا کاله پخوا د 1218 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په شلمنیټه میرزا تقی خان امیر کبیر د صدارت له مسؤلیت څخه څنګ ته شو. هغه د قاجار په دوره کې د ایران یو ډیر ستر سیاستوال وو او یو مدیه د ناصر الدین شاه قاجار د صدر اعظمی مقام پر غاړه درلوده. امیر کبیر یو خپلواکه، ایماندار، علم پروره او کلتور دوست شخصیت وو او په ایران کې د تعلیم او تربیت او کلتور په زمینو کې د پرمختللي افکارو او اصلاحاتو له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي. هغه د ایران د ولس د سرلوړولو په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړې او د خپل صدارت په دوره کې زیات خدمتونه او اصلاحات ترسره کړل. امیر کبیر زیاتې هڅه کولې چې د هیواد په چارو کې د اغیارو له لاسوهنو څخه مخنیوی وکړي او د سرمایه‌دارو او زورورو لخوا د ملي مالونو او ثروتونو لوټمارۍ ختمه کړي. د هغه له ډیرو مهمو اقداماتو څخه د دارالفنون مدرسې جوړولو، د ګټورو کتابونو خپرولو، ژباړلو او د علمي او کلتوري ورځپانو خپرولو ته اشاره کولی شو. د امیر کبیر خپلواک او غیر اړوند شخصیت او د ایران د سرلوړۍ په لار کې د هغه لوڅلو د بهرنیو قدرتونو غوسه او کینه راوپاروله او بالاخره د کورنیو بهرنیو دښمنانو د دغو دسیسو او د باونو قاجار باچا د امیر کبیر څنګ ته کولو، جلاوطنۍ او په نهایت کې وژلو ته مجبور کړ. دوه اتیا کاله مخکې د 1948 میلادي کال د اګست په 8 نیټه هندي فیلسوف، لیکوال او شاعر رابیندرناټ ټاګور مړ شو. هغه په 1868 کال کې د هند په ختیځ کلکتې کې زیږیدلی و. ټاګور د هند ملي غورځنګ د فعالیت په ترڅ کې د دغه هیواد د خپلواکۍ لپاره شاعري او لیکوالۍ ته مخه کړه. دغه هندي شاعر په خپلو شعرونو او لیکنو کې د طبیعت په زړه پورې صفتونه له مذهبي او فلسفي تفکراتو سره نغړلي دي. هغه په ځوانۍ کې د آفتاب تران او د ماښام ترانې خبرې کړي او په دغو شعرونو کې خپل احساسات پا په یو ځانګړي ظرافت سره بیان کړ. هغه په 1911 کال کې د نوبل ادبیاتو جایزه هم وګټله. له دغه هندي ادیب څخه د شعرونو کابو 60 دیوانه، 40 لنډې او اوږدې کیسې، 50 ډرامې او یو شمېر فلسفي کتابونه او رسالې هم په یادګار پاتې دي. د ټاګور له آثارو څخه باغبان، نبی میاشت، یوه دوسته لیکونه او نوښتي پیوند نومي کتابونو ته اشاره کولی شو.
بے نقابہ امریکہ
د تیران رادیو مینوالو السلام علیکم عزیزانو، د بینقاب امریکا لال یوې تازه برخې سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
حاضر شوی یم. په دې نننی پروګرام کې هم په تیره اونۍ کې د امریکا مهمو خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه کوو. هیله ده چې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، کابو 15 میاشتې پس د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو ورځ ده. له راتلونکو کابو 15 میاشتو څخه به هم ډیموکرات او ریپابلیکن دواړو ګوندونو کې د ولسمشرۍ مقدماتي او وارمخکې انتخابات ترسره شي. پاتې مودې ته په پام سره د یادو ټول ټاکنو د پایلو اټکل او وړاندوینه ډیره ګرانه ده. په عین حال کې دا هغه څه له مخې چې تر اوسه پیښ شوي دي، دا بهیر په نظر کې نیول شوی چې د جمهوري غواړو یا ریپابلیکن په مقدماتي انتخاباتو کې په زیات احتمال ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټانو په وارمخکې انتخاباتو کې په جو بایډن ګټون کې وي. دا چې د دغو دواړو کاندیدانو د ناروغۍ یا یې د مړینې په وجه بل کس غوره شي، دا احتمال هم شته دی چې د ریپابلیکنز په مقدماتي انتخاباتو کې د ټرمپ له بریالیتوب وروسته د هغه ګوند په خپلو کې په یو نظر نشي او په یوې داخلي نښتې اخته شي چې په دې بڼه کې به په زیات احتمال د 2024 میلادي کال انتخابات ډیموکرات ګوند وګټي. خو د ټرمپ تر شا په جمهوري غواړي ګوند د اتحاد په بڼه کې به د 2024 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایډن د بیا کامیابۍ لپاره حالات لا سخت شي. دا احتمال شته چې د ډیموکراتانو په مقدماتي انتخاباتو کې رابرټ اف کینیډی جونیئر د بایډن لپاره جدي چیلنج وګرځي چې په دې بڼه کې به د 2024 میلادي کال په انتخاباتو کې د جمهوري غواړو د بریا چانس زیات شي. په دې منظومان کې لیرې ښکاري چې هیڅ محکمه یا قضایي حکم وکړای شي په انتخاباتو کې د ټرمپ د شتون او په طبیعي توګه په ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه د احتمالي کامیابۍ مخه ونیول شي. په دې حالت کې دا پوښتنه ذهن ته راځي چې آیا یو محکوم شوی ولسمش د خپل ولسمشریزو اختیاراتو په کارولو سره ځان بخښلی شي. یو کمزوری احتمال هم دا دی چې د ټرمپ پر خلاف د جمهوري غواړي ګوند د مشرانو هلې ځلې کامیاب شي او هغه د ګوند لخوا له کاندیداتورۍ پاتې شي. په دې حالت کې ډېر احتمال شته چې ټرمپ د یو دریم ګوند کاندیدتوب ومني چې دا کار به د جمهوري غواړو د بریا چانس سخت کم کړي. په یو کمزوری احتمال دا هم دی چې په ټرمپ د ریپابلیکن ګوند کاندیداتورۍ له ترسره کولو وروسته کشر رابرټ اف کینیډی چې په ډیموکراټانو کې یو جوړښت ماتونکی او سیستم ضد کس دی، د ولسمشرۍ د مرستیالۍ لپاره د کاندید په توګه معرفي کړي تر څو له بایدنه د ناراضي ډیموکراټانو ځینې رای ځان ته واړوي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د یوې نوې نظر سنجی پوښتنې پایله وښودله چې له نیمایي کم امریکایي رای ورکوونکي د مهمو مسایلو په لړ کې د جو بایډن کړنلاره تاییدوي. دغه نظر پوښتنه چې په جولای میاشت کې د هارورډ هاریس د افکارو سنجونې شرکتونو لخوا ترسره شوه وښودله چې له نیمایي کم امریکایان یعنې 25% کسان لږ تر لږه تر یوه حده د جو بایډن ولسمشرۍ تاییدوي، حال دا چې په هغوی کې 55% له جو بایډن سره مخالفت وکړ. د مهمو مسایلو په برخه کې د جو بایډن محبوبیت ډیر زیات نه و. یوازې 83% ګډونوالو د اقتصاد په برخه کې د امریکا د ولسمشر کرچارډ تایید کړ. همداشان 15% هم له انفلاسیون او ګرانۍ سره د مقابلې په لټ کې د جو بایډن کرچارډ تایید کړ. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې په دې لټ کې د 83% رقم ثبت شوی و. له بلې خوا په امریکا کې د مهاجرت او له جرمونو او تشدد په برخه کې د جو بایډن کرچارډ په ترتیب سره 83% د تایید وړ وګرځېده. دغه شمیر له تشدد او جرمونو سره د مقابلې په لړ کې د جو بایډن د کړچار د تاییدېدا لپاره په تیرې مارچ میاشت کې په شوي نظر پوښتنې کې 15% زیات و. همداشان څه کم نیمایي ځواب ویونکو چې 40% کېدل د کار او کسب د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې او 43% له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جو بایډن کړچار د تایید وړ بللی. 42% هم د بهرنیو چارو د حکومت د ادارې په برخه کې او نیمایي ځواب ورکوونکو هم له کورونا ویروس سره د مقابلې په برخه کې د هغه کړنلاره تایید کړې ده. امریکایي رای ورکوونکو همداشان د ډیموکرات ګوند په حق له منفي نظر درلود. په هغوی کې 56% خلکو ویل چې د ډیموکرات ګوند مخالف دی، په داسې حال کې چې د مئی میاشتې په نظر پوښتنې کې 53% او دغه راز نظر درلود. په همدې نظر پوښتنه کې 59% ځواب ویونکو د جو بایډن په ذهني حالت باندې د شک په څرګندولو سره وویل. 48% خل به په کلي توګه وویل چې د دوی په باور بایډن ښودلی ده چې د ولسمشرۍ لپاره له حده ډیر زوړ او بوډا کس دی.
د هغې نوې نظر پوښتنې له مخې چې د تولان پوهنتون محققانو ترسره کړې ده، په نامناسبه توګه ډله ییزې ډبې په امریکا کې د تورپوستو کسانو د قرباني کېدو سبب کیږي او زیاتره د امریکا په هغو ښارونو کې رامنځته کیږي چې د تورپوستو شمیر پکې زیات دی. دا چاره خودنه کوي چې په دې لړ کې ممکنه د جوړښتي توکم پالنه اغیزناک وي. په جامع سرجری طبي مجله کې د خبرو شویو تحقیقاتو له مخې هغه ډله ییزې ډزې چې د حوادثو په توګه تعریف کیږي او پکې لږ تر لږه 4 کسان قرباني کیږي، له 2014 کال څخه په امریکا کې څه باندې 200 شوي دي او په 2022 میلادي کال کې پکې وژل شویو شمیر 649 تنو ته رسېدلی دی. دغه څېړنه له هغو ړومبنیو تحقیقاتو څخه ده چې د دغو پیښو د نفوس پیژندنې جاج اخلي. د دغه څېړنې لیکونکو وویل چې په دغه شان ځینو سیستماتیکې مسایلو غور کول د دغو حوادثو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره یو اوزار ګرځېدلی شي. د ناروغۍ د کنټرول د مرکز د معلوماتو د مخې هم په وسلو باندې په قتل شویو کسانو کې زیاتره تور پوستې دي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، دغو تحقیقاتو په 1500 خاري سیمو کې د اقتصادي او ټولنیزې نابرابرۍ څو معیارونه څېړلي دي او نتیجه یې ترلاسه کړې ده چې ډله ییزې ډزې په هغو سیمو کې ډېرې شوي دي چې زیاتره پکې تورپوستان اوسېدل او په هغو سیمو کې چې شتمنو او بېوزله کسانو ترمنځ واټن ډېر و. دا پیل د دې خودنه کې چې په مسکن او سیدو پورې اړوند سیاستونه چې د تاریخ په اوږدو کې ترپوستي په خاصو سیمو کې د اوسېدو او همداشان اقتصادي فرصت د کمالي په لور بیولې دي کوی شي چې کسان د ډلهییزو ډزو له خطر سره مخامخ کاندي. د 2015 او د 2019 میلادي کلونو ترمنځ مودې کې کابو 900 پیښې رامنځته شوي دي چې د 378 کسانو د وژل کېدا او تقریبا د 4000 د زخمي کېدا سبب شوي هم دي. په 2006 میلادي کال کې په امریکا کې د وسلو په کارولو سره د خلکو مړینه 35% زیاته شوې ده چې په 1990 میلادي لسیزه کې له سب شوي اندازې هم وروختې ده.
د امریکا د ولس پیژندنې انجمن په یو تاریخي اقدام کې د فلسطین د ولس له حقوقو او ازادیو په ملاتړ کې یو پریکړه لیک صادر کړ. د امریکا د ولس پیژندنې انجمن چې یو غیر دولتي سازمان او د انسان او لرغون پیژندنې په برخو کې د پوهنتونونو د زرګونو استادانو او پوهانو نماینده دی، د فلسطین د ولس د حقوقو او ازادیو په ملاتړ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او ژمنه یې وکړه چې د اسرایلو هغه پوهنتوني مرکزونه او سازمانونه چې له اسرایلو ملاتړ کوي او د هغه په ساتنه کې شریک دی بایکاټ کړي. د دغه انجمن د غړیو رای ورکونه د مئی له 14 نه د جولای تر 15 پورې ترسره شوه او څه باندې 1.5% غړیو یې دغې پریکړې ته مثبته رای ورکړه او د فلسطینیانو له حقوقو او ازادیو په ملاتړ کې د انجمن فاینل مصوبه په رسمي توګه اعلان شوه. د امریکا د ولس پیژندنې د انجمن د مصوبې له مخې اسرائیل یو توکمپال رژیم دی او د اسرائیل و پوهنتونوال او پوهنتونی مرکزونه هم د دغه توکمپال رژیم یوه برخه ګڼل کیږي او د اسرائیل د یهودیت قانون هم یو توکمپال او د یهود ولس د برترۍ پر اساس ولاړ قانون دی چې د نکبت ورځ یعنی د اسرائیل د موجودیت د اعلان ورځ او په قومي او توکمیز پاکونه کې د نیواګر رژیم اقدامات پر رسمیت پیژني. د غنجمن په خپل مصوبه کې په اسرائیل باندې 4 میلیارد ډالری مرستو بندول او د دغه رژیم او ورپورې د اړوند ارګانونو او سازمانونو د بایکاټ کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د ولس پیژندنې انجمن په 1902 میلادي کال کې جوړ شوی او د لرغون پیژندنې د برخې څخه باندې 12,000 مشهور کارپوهان او د پوهنتونونو استادان غړي دي او د امریکا یو ډیر اصیل او پخوانی انجمن دی.
ترا نیک دین ملګرو، امریکا په تیرونه کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان. تلپات
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ویناوې ور باندې تبصره او شننه کوي. دوی د دې لړۍ په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت ګڼي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده، او بشکه چې هم داسې ده. کچیر یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري، او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي، د ځان دفاع ونه کړی شي، جهاد ونه کړی شي، ونه توانېږي چې خپل توانمنې اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي، نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي. موږ باید وتوانېږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي. که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلی، خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي، څو د جهاد لاره، د دردنی لاره، د مقاومت لاره په راتلونکو نسلونو کې پرله پسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په لمونځونو کې وایو، لولو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، دا انعمت علیهم هم دغه شهیدان دي. د شهیدانو یو ستر مصداق اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دی، دوی په انعمت علیهم کې شامل دی. البته انعمت علیهم هم دو ډول دی، یو ډول انعمت علیهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي، لکه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم د انعمت علیهم برخه وو، خو ناشکری وکړه او غضب الله علیهم شول. یو ډله هم هغه انعمت علیهم دی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم دی، چې نه مغضوب ګرځېدلی دی او نه بلارې شوي دي. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي، ځکه چې شهیدان له دنیا تللي دي، نو بس موږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بیلابیلو نسلونو ته یې وښایو.
دا روایتونو جنگ
د تهران اډو ډیرو قدرمنوونکو د سلامونو او نیکی هلو په وړاندې کولو سره زه جمیل بنگش ل خپل درنه همکار
اتب الله خوګرنی
سره تاسو درنه خدمت حاضر شوم. په دې خبرونه کې د دښمنانو د نفوذ د شتون لامل د هیوادونو اقتصاد او بنسټونو کمزوري کولو موضوع څېړو، هله چې تر پاره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي.
دوستان یو ځل بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د جنگونو کیسې لړۍ د یوې نوې خپرونې سره ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو. د ایران د اسلامي انقلاب له بریا وروسته کلونه وړاندې یو جریان چې د ډیرو ستونزو سره سره د ایران د خلکو نوي انقلاب په توګه له دننه څخه په نښه شوی دی، اوسنی نفوذ دی چې د مسؤلیت په مختلفو کچو کې د خلکو له وژلو او د ناامنۍ او ګډوډۍ رامنځته کولو څخه د تصمیم نیونکو په منځ کې نفوذ کول دی چې د اسلامي انقلاب له لارې د انحراف په هدف ترسره شوی دی. له دې جملې څخه چې له لومړیو څخه په نښه شوي وو هغه د ایران اسلامي جمهوریت اقتصاد په ټپه درول دي. د حاکم نظام د اقتصادي نفوذو لارې چارې جلا دي، خو د ټولو موخو د هدف لرونکو هیوادونو اقتصادي بنسټونو کمزوري کول دي. د ایران د اسلامي انقلاب رهبر آیت الله خامنئی په دې اړه وایي په اقتصادي برخه کې د مسؤلینو سترګې باید پرانستې وي ترڅو دښمن بریالی نشي چې په اقتصادي برخه کې خپل نفوذ پیدا کړي، ځکه په اقتصادي برخه کې د دښمن نفوذ د اقتصاد په برخه کې کلک بنسټونه له منځه وړي. هغوی چې په ځینو برخو په ځینو هیوادونو کې اقتصادي نفوذ پیدا کړي اوس یې ځان ته اړ او د یادو هیوادونو د پلار په توګه پاتې شوي دي.
ایزنو د نفوذ اصطلاح د هغو مفکرو له جملې څخه ده چې د اسلامي انقلاب له بریا کلونو وروسته د ایران په سیاسي ادبیاتو کې د پخوا په پرتله په خورا مهم ډول کارول شوې ده. په ځانګړي ډول د ایران اسلامي انقلاب رهبر د خپلو ویناو په مهال د ایران خلکو او مسؤلینو ته د نفوذ د رامنځته کېدو د خطراتو په اړه وخت په وخت خبرداري ورکړې دي. نفوذ د نرم جنگ د پروژې یو برخه ده د هغو هیوادونو لپاره چې په نورو هیوادونو د خپل حاکمیت فکر کوي. که څه هم په لنډه موده کې د اچاره د ملتونو د کرکې لامل کیږي، خو د لاریونو کودتا او پوځي جګړې په شان ګران او خطرناک عمل دی، مګر هغه تسلط چې د خلکو په زړونو او ذهنونو کې واقع کیږي دا چاره د افرادو ډلو یا ټولنې د ګمان لپاره ارزانه یا بې لګښت لار ده. اقتصادي نفوذ یو لاغو لارو څخه دی چې د هیوادونو ملي امنیت ګواښي او ډیر کله د سیاسي نفوذ په څیر جدي او خطرناک کیدی شي. اقتصادي نفوذ کولی شي د یو هیواد اقتصادي زده کړو یا د یو هیواد د لګښت کوونکو بازار په توګه ووسی. دغه نفوذ کولی شي چې د یوې شبکې د جوړېدو په بڼه په اقتصادي برخه کې د پریکړو او فیصلو نیولو په موخه د مشورو تر ورکړې پورې ورسیږي، یا هم د بهرني پانګونې او څو ملي شرکتونو له لارې هدف هیواد بازار ته ورداخل شي.
د غلبه کوونکو غربي هیوادونو له لوري د اقتصادي نفوذ د تجربو شهیدان دي چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پکې د ختیځ اروپایي لکه پولند، سویلي امریکا لکه بولیویا او روسیا شامل دي. خو د بوریس یلسین د ولسمشری پر مهال د روسیې تجربه د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي پرمختګونو کې د نړیوالو سازمانونو د رول ښه بېلګه ده. د بیلسین لوري د امریکایي چارواکو سره اوږده مذاکرات د روسیې د خلکو د اقتصادي بحران لامل شول. د خبرو اترو د یوې پیلې په توګه روسیې باید د نړیوالو مالی او پولي موسسو سره یو ځای شي ترڅو وکولی شي د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره د خپلو امکاناتو او ظرفیتونو څخه کار واخلي. خو له ډیرو امتیازونو سره سره چې مسکاو لویدیز ته ورکړي وه دا چاره ترسره نه شوه. د یلتسین د اقتصادي پالیسیو پایله چې د امریکایي بنسټونو او خلکو په مشوره ترسره شوې وه پکې د نړیوال بانک لوی سلاکار جیفری ساکس ټاکنه وه چې له عملی په روسیه کې د بیو لوړوالی، د بیکارۍ زیاتوالی، په طبي خدماتو کې سخت کمښت، په لار کوڅو کې د جرمونو زیاتوالی او په ټوله کې ژوند کولو ته ناامیدي رامنځته شوله چې له عملی د یلسین لومړي مرستیال په لنډه موده کې رامنځته شوی ناورین د نسل وژنې په معنا وباله.
ایزانو تاسو د تهران اډو خبرونه او خبرونه ته دوام ورکو. شاک هر هغه پدیدې ته اشاره کوي چې په سیستم کې توازن یا انډول ګډوډي او د کړکېچ شرایطو ته نږدې حالت رامنځته کوي. په اقتصاد کې د شاک درملنه معمولا د اقداماتو سره وي، لکه د حکومت لخوا د نرخونو کنټرول، پاس آر او څارنه، په ناڅاپي ډول سبسیډي لري کول، په سمداسي ډول د نورو هیوادونو سره د سوداګریزو چارو آزاد ول، او په ډیرو موردونو کې دا د عامو شتمنیو د خصوصي کولو سره مل کیږي. جیفری ساکس د دغه ډول اقتصاد له مدافعینو څخه دی. هغه د نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک او ملګرو ملتونو د سلاکار په توګه په پرمختللو هیوادونو کې د شاک درملنې یو لاغو مهمو مشرانو څخه پیژندل کیږي. په 1950 کال کې د بولیویا کړکېچ ځپلي هیواد اقتصاد لپاره د بوري د شاک درملنې پالیسي له امله د خلکو په ټولنیز امنیت کې 1.5% کمښت، 1.5% بیکاری او د روزګار بولیویا کارګران لخوا د نشیزو توکو کښت او صادراتو کې بې ساري زیاتوالی و. له همدې امله په بولیویا کې د لاریونو سره د مقابلې لپاره د شاک درملنې پلي کولو په موخه بیړنۍ حالت اعلان شو. پولیسو په ټولو مدني بنسټونو بریدونه وکړل، لاریونونه او سیاسي غونډې بندې کړې. په همدې لړ کې 1500 پخواني وزیران او سینټران ونیول شول او د ځنګل امازون په لریو او مجسمو کې بیا بندیان کړل. دغه راز د قانونو کارګران یې د اعتراضونو له امله له دندو ګوښه کړل.
خوګوردونکو زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. د جعفری ساکس اقتصادي وړاندیزونه تجربې د خوندورې سرلیکونو په بڼه لکه دوامدار پراختیا، پور ورکول او نور هیوادونو لکه ارجنټین او پولند هم د شاک درملنه د دې هیوادونو د خلکو د وضعیت د خرابېدو لامل شوې دي. نوموړي ته په تیرو لسیزو کې د اقتصادي جګړې او پر ایران د امریکا او لویدیځ د بندیزونو د لوړېدو په وخت کې د سابقې درلودلو عمل د وخت د زینو چارواکو لخوا دوزل ایران ته بلنه ورکړل شوی و، خو د څو د نړیوال اقتصاد او بندیزونو په نوم کانفرنس کې ګډون وکړي. خو دا پوښتنه د هغه په ذهن کې رامنځته شوه چې د ایران لپاره د بندیزونو د لرې کولو لپاره کومه نسخه کېدای شي. آیا د شاک درملنې ناکامې نسخې به د لویدیځ تمایل په مرسته په ایران کې پل شي؟ د یونسکو د 2013 پټ سند تطبیق، د پاریس تړون او په هیواد کې د خصوصي کولو عجایب، غیر منظم او بې بنسټه پروسی، او په هغه وخت کې د مذاکره کوونکو کارګرانو د ځپلو سره د جعفری ساکس او د هغه د نسخو اړیکه څه وه؟ د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله خامنئی د 1999 کال د شپږم په 12 نیټه د یونسکو د 2013 کال د پټ سند په اړه وویل: راځئ فکر وکړو چې ولې د نړۍ فرا نن دومره فکر کوي چې د هیوادونو په تعلیمي برخه کې نفوذ ترلاسه کوي. تاسو باید په دې اړه فکر وکړئ. د نفوذ ځینی وختونه د 2013 په سیر د شور سره وي چې هغه نړۍ چې د هر چا لپاره ده د توپان په واسطه نیولې ده. دا په دې معنی ده چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د لویدیز کلتور ژوندانه او د لویدیز د اهدافو نفوذ شتون لري. ولې په کوم دلیل باید زموږ د هیواد په سیر هیواد د دې ژورې ریخي کلتور سره مخ شي؟ ژور او الهي کلتور او ایمان د ایران غوره او ځلانده کلتور د هغه کسانو د تعلیماتو تر اغیز لاندې چې تمدن او کلتوري یو نوی مادي باطل او ناکام دی. نن د ایران پر وړاندې د غرب ټولنیزه فلسفه په خپله په غرب کې ناکامه شوی.
ایزان باید یادونه وکړو چې جیفری ساکس د جارج سوروس له نږدې کسانو څخه دی چې په نړۍ کې د رنګي انقلابونو د پلار یا د مخملي کودتا کوونکو په توګه پیژندل کیږي، چې د امریکا په مخالفو هیوادونو کې د رنګي کودتاګانو لپاره د مالي سرچینو په برابرولو هم مشهور دی. جارج سوروس یو امریکایي یهودي پانګوال، د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا لوړ پوړی مشر او د ډیموکراسۍ لپاره د ملي بودیجې نیډ اقتصادي شریک دی، چې د امریکا د بهرني سیاست برخه کې کار کوي. هغه اسلام او اسلامي انقلاب سره خپل دښمنی او کرکه نه پټي. په 2008 کال کې په ایران کې د امریکا اسرائیلو د دسیسې علامات ورسته چې په کې یې ځانګړی رول درلود. د 2010 کال د جنوري په 10مه یې امریکایي ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې ویل، زه حاضر یم چې شرط وتړم چې د جمهوری اسلامي ایران نظام تر یو کال زیات دوام نه کوي او لا غیر ست په زلونو د ایران د اسلامي جمهوریت نه نسکرولو په ضرورت یې ټینګار کړی دی.
خو ګوردونکو لازمه ګڼو چې دا ونه وکړو چې د رسنیو پرته نفوذ خورا بریالي نه دي. رسنۍ کولای شي د یو هیواد د خلکو ذوق او فکري انځور د یو بل او واکمنانو په وړاندې بدل کړي او د خپلو چینلونو په واسطه د اقتصادي نفوذ مؤثریت زیات کړي. په حقیقت کې د اقتصادي نفوذ لپاره یو له مهمو وسیلو څخه د مربوطه رسنیو پیوړي کول د راپورونو او خبرونو روښانه کول دي چې نفوذ کوونکي ترې ګټه پورته کوي. د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته په څو کلونو کې د هیواد په رسنیو کې د نفوذ جریان په پرله پسې توګه د اقتصاد په شمول په مختلفو ډګرونو کې د اسلامي انقلاب له مهمو لاسته راوړنو د کمولو لپاره په تیره بیا د ځوانانو د ناامیدۍ د روحیې د رامنځته کولو کوشش کوي. په همدې دلیل د اقتصادي نفوذ په بڼه کې د اسلامي انقلاب مخالفې رسنۍ د اقتصادي مشکلاتو په مبالغه کولو او په مختلفو ډګرونو کې لکه ترانسپورت، تیلو او ګازو، برېښنا، صنعتونو او نورو برخو کې لاسته راوړنې لګي یا نه څرګندولو سره د دوی هڅه کوي چې اقتصادي تیاره وخی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای وفرمایل، نن ورځ له حق جبهې سره د دښمن مقابله اسانه کار نه بلکې یو ستونزمن کار دی. له همدې امله دوی نرم جنگ ته لار هواروي او د ذهنونو د تخریب لپاره خپل ټوله هڅه کوي چې د هر څه زموږ د ځواک د شتون له امله رامنځته شوي.
دا کیسو جنگ د پروګرام مینوالو د دې پروګرام ختمدل ته پای ته ورسید. تر بل پروګرام په مهربان خدای سپارو.
الله مو مل. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.